السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافه مخته وړي په دغه پروګرام کې وړاندې په دې خبریږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا برادر په پاکستان کې د هغو طالبانو لیدنه کړي چې په جګړه کې ټپیان شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې په افغان سوله کې به مرسته وکړي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. دا خبرونو تفصیل په کابل کې چاودنې د څلورو ډاکټرانو په ګډون 15 تنه ووشل. په ووشل شویو ډاکټرانو کې درې میرمنې دي، یو نارینه ډاکټر دی او پنځم یو د دوی موټر چلوونکی دی. چاودنه سهار و نیمې بجې د کابل د ومې ناحیې د دوغاباد په سیمه کې د دې ډاکټرانو پر موټر وشوه. طالبانو ریټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی پرې پیشه کې لاس نه لري. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوو میاشتو کې د بمي چاودنو او بریدونو په کابل کې تر سلو ډېرو کسانو ژوند اخیستی دی. د خوست یعقوبیو په شارګوټي کې چاودنې 15 کسان وشلي. په وژل شویو کې څلور ملکیان او د ملي وردو یو سرتیری دی، اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د یعقوبیو شارګوټي په منځ کې شوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
په دې ناسته کې د افغان سولې د دوحې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. د تاجکستان ولسمشر افغانستان کې سوله د تاجکستان سیمې او له سیمې د باندې هیوادونو د امنیت او سولې په معنا وبلله.
شغل خوزون زیاته کړه چې د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې په بهیر کې مرسته وکړي او د خپل هیواد تجربې بل افغانانو سره شریک کړي. په تاجکستان کې په 1992 کال کې کورنۍ جګړه پیل شوه چې په 1990 میلادي کال کې د سولې د خبرو له لارې دا جګړه پای ته ورسېده. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سږ کال د خپل کار له امله وژل شوي او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. نن د جدې دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی 24مه ده. الیاس دایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دایی قاتل یې نیولی دی او د اعتراف یې هم خپور کړی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه دېرش خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په ټویټر کې د بشري حقونو د فعالې کریمه بلوچ پر مړینې خواشینی څرګنده کړه او د دې پیښې د پلټنې غوښتنه یې وکړه. کریمه بلوچ د بلوچ د کوونکو د سازمان پخوانی مشر په 2015 کال کې د پاکستان له بلوچستانه کاناډا ته وروسته تر دې ولاړه چې ادعا یې وکړه چې د مرګ غوښنه ورته کېدل. د کریمه بلوچ مړی پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې وموندل شو. د کاناډا پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. دا څرګندونې وروسته تر دې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل هڅې به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلي دي که چېرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندېښنو په اړه به بیا خبرې وشي، لکه د بالستیک توغندیو او په سیمه کې له هغو ډلو د ایران ملاتړ چې نیابتي جګړې مخته وړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره له شبیا اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوي سخت بندیزونه ولګول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یوه اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید دې واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کېدو شي دا واکسین وکړي. دې ته اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوهم ستنې ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نشته د ولک لاس سره مثبت پیښوي او تقریبا یو لک او 15000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنی کچه هم تر 2600 واوښته. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالی بودیجې لایحه تصویب کړ چې پکې د کورونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګې او سنا دا بودیجه ډېره ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامله ده او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړې شوې ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او یو شمېر لویو خارونو د هوا حالاتو وړاندوینه په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړي. کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 2. هرات اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 0. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 1. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مولدي خبرو چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې لغو ټپی طالبانو سره کتلی چې په جګړه کې ټپیان شوی او اوس پاکستان کې درملنه روانه ده. دا په یو ویډیو کې راغلی.
هر څه را سره کړی دي. دته موږ سره څه پیښ شوی دي خو بیا موږ مجبور یو چې راځوبه. دته یوازې د مسجد کسان نه شه درته. دته موږ ته چې ټول مشر صاحب په دې ځای کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضع خرابوي. د اموري چې د اورزګان دینی عالمانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
زمور د اورزګان د علماو راغ پر ملګرو ملتونو ادا دي چې پر لحاظ د خدای مړ سول غواړو، مړ سول غواړو، مړ قرآني سول غواړو.
او د حامد کرزی په مشرۍ د موقت حکومت د جوړېدو 19مه کلیزه ده. د حامد کرزی د حکومت مخالفین او پلویان څه وایي؟
د موجوده نظام بنیاد هم په خپل جناب کرزی سره کې خود
کله چې حکومت څو کسانو د بنو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر کې د ټول افغانستان د دوی ده.
پیام خراغلی رازول لمړي مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد دا خبر ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په یو ویډیو کې ښکاری د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې له هغه طالبانو سره ګوري چې په جګړه کې ټپیان شوی او اوس درملنه روانه ده. برادر په دې ویډیو کې وایي چې هلته مشران او ټول تشکیلات موجود دي. په دې اړه امید زهیرمل ریپورت جوړ کړی چې لومړی تمرکز د همدې ویډیو په خبرو باندې شوی.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان د ننه د خپل مشرانو اوسېدل او د خپل ټپیانو درملنه تاییدوي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته سي. دا ویډیو چې کارن ایټ او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، خو یو شمېر رسنیو او ځنیو کسانو دا د پاکستان کراچي ښار یو روغتون یاد کړي چیرته چې د ټپي شوي یو طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
هر څه را سره کړی دي. دته موږ سره څه پیښ شوي دي خو بیا موږ مجبور یو چې راځوبه. دته یوازې د مسجد کسان نه شه دلته. دته موږ ته چې ټول مشر صاحب په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې ملا برادر لټپی طالبان غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام د راتلو هیله کوي. ملا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره سره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کاروالي او ځای په اړه به خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې دا یې په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت شوې ده. دا ویډیو ورسره تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړې یو شورزي وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. خو تازه د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړې دي.
څنګه چې در ویډیو کلپ نشان دادل، هغه ډول چې په ویډیو کلپ کې ښکاري طالبان په زیات شمیر په پاکستان کې میشتي، لاندې کبل پاکستان پر طالبانو او د دوی پر مشرانو پوره اغیز لري. موږ په پاکستان کې د هغو عناصرو د پټنځایونو او میزایونو باندې دا غواړو کوم چې د افغانستان سوله او ملي امنیت ګواخي
کنه نه وشه. پاکستان بیا خپل هیواد کې د طالب مشرانو اوسېدو په اړه زده ونقیز څرګندونه کوي، کله دا مسله رد کړي او کله یې منلې ده، خو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو لدی قبل نیوکه کړي چې مشرانې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر غنی له پاکستان او طالبانو دواړو غوښتنه کړې چې د خپل اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس به ورشو کندهار ته. د دینی مدرسو په اړه باندې ویل کیږي چالتہ غنی دینی مدرسې جوړې شوې او اوس ځوانان گاونډي هیواد پاکستان ته د ورتک کم لیوالتي لري.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 500 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیدي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دیني کتابونه هم تدریسېږي. د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غي علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
په خوانه ډېر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای ته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نه سوی کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلې ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دورای ک لوړه دورای ک د حدیثو دورای ټول دی په اسانۍ سره کولای سي سلاست راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسولانو وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمينه برابر کړي او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي، او په دنیوي برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي. خوسلګونه نوري دیني مدرسې هم سته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې په په دغه 450 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي وو 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه انجنیری دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 2500 انجنیری دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډوي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وس بم ورشو روزګان ته په روزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې مخه ونیسي. په روزګان کې لږونه دینی عالمان راټول شوي او د افغانستان روانه جګړه نامشروع بلل. په دې اړه پام وکړئ له روزګان د راپور ته.
په اورزګان ولایت کې دینی علماو د وی جوړې سوی غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ورور وژنه وګڼل. د دې چمیر لسګونه تر رسیدي نن د اورزګان ولایت په مقام کې راغونډ سی وو او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاد کړه. دغه علما او طالبانو ته غواښو کړ کده علما او خبري و نه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوی سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل
دا به د وینې تر اخره څاڅکې پورې موږ د دغه خلکو سره جنگ کوو. دا پر موږ باندې لازم ده یعنی ټول کتابونه نتیجه دا راوځي چې دوه دانې مسلمانان زه یم یا بل ورور مې راسره یې ما توپک پر اخیستی او په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دفاع خو نو پر دغه سړي باندې فرض ده پر دې مسلمان باندې دا خو به نو کوي.
یادو دینی علماو پر نړیوالو همژغ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې په درولو کې په رښتینی توګه مرسته وکړي. یو بل دینی عالم مولوی عبدالله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل
زموږ د روزګان د علماو رغ پر مرګرو ملتو دادی چې پر لیاز د خدای مړ سوله غواړو مړ سوله غواړو مړ قرآني سوله غواړو مړ دا غواړو چې الله وای و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. که تاسو په هر څه کې جنجال تاسو جنجالی شی رات کی الله د الله کتاب ته د الله د پیغمبر و سنت.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویل چې په افغانستان او په تیر بیا په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې زیات زیان په سلو کې اټیا سلنه ملکی خلکو ته رسیږي.
کښ کې ستاسو د خبرو او عمل ترمن یو لاس تفاوت وای نور نو سی وای خو لاس سی وای نیو فیصد تفاوت د خبرو او عمل ترمن وای چې ملکی شتمنۍ نه ورانه. آیا دا د جراوت دار معلومه ملکی شتمنۍ نه و شور دې کړه؟ دا د ارغنداو ولسوالۍ پول دا ملکی شتمنۍ نه و دا خو د حکومت نه دا خو د دې ولسي ولګړو چې تاسو راته یې پکاو. آیا دا خلک چې د ارغنداو جړی دهراوت دا خلک چې په زرهاو کورونه باریږي په دغه یخنۍ کې دا ولسي خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اورزګان ولایت کې دغه دینی علماو پر داسې مهال دغه روانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اورزګان ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکی خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې له امله بې ځایه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وه او پر طالبانو یې غږ کړی وو که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهاد نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، مور غم نه غواړو، مور خوشالي غواړو.
آزادی رادیو ته غوګاست اوس هم د موقت اداره یا د افغانستان د وخت موقت حکومت درامنځته کیدو د نولسمې کلیزې په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور لرو. نن د ډسمبر 22مه د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالې ادارې د کار له پیل سره برابره ده. د بن د هوکړې پر بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره د داشان یو حکومت واګې په لاس کې واخیستل. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کارونو ملاتړ کوي، خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمال په دې راپور کې د حامد کرزي زید لنډمهالی یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړي.
په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته دننه شو. د افغانستان یو شمېر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د المان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې پیل کړې. بالاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. خغلی کرزی د 1988 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشرو حکومتي چارې په لاس کې واخیستي. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی په خوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهاله حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي.
ټول کارونه د صفر نه شروع کړل، یعنی په دې معنی باندې چې د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سره کېښوده. د نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل، فراوان کومکونه وشول او په عین زمان کې خطر را سره وړنه په معنوي لحاظ باندې چې ملي وحدت را وستلو چې دا ورته په جناب کرزی سره کېښوده.
خو پر خغلی کرزی نیوکه هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وای د حامد کرزی د لنډمهالی یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شوه.
کله چې حکومت څو کسانو د بنو کانفرنس نه ورسته جوړ کړ، د خلکو د فکر کې د ټول افغانستان د دوی ده. نو بنان کله چې کورنۍ جوړښت رامایسته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامایسته شو، خلک له نظره وغورځید.
خغلی کرزی لنډمهالی یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 25 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسمشر وو. په خوونیزه، روغتیا، بشر حقوقو، بیان ازادي او په ځانګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کیږي. د خغلی کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانید چې د نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په پیاره غونې او نظامی برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوه کشته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. خغلی کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالی اداري رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتی مقامات اکثرا هغه زورمندان و قماندانان و اغوی هیڅ کله د قانون تمکین نکاوه. مبارزه پکل نهادون تشکیل وسو سارنوالی هم فعال وسو، خو اما دا اقدامات دیو گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
خغلی فخری زیاتوی له اداري فساد سره مبارزې د حکومت سیاسي ملاتړ نه درلود او پوره امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره له ټکنۍ مبارزې سربیره د سولې بې پایلې هڅې، اقتصادي بې ثباتي، د نشه یي توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشټون هغه ټکي دي چې د خغلی کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د پکتیا په مرکز گردیز کې د بیا اسناد موټرو لبندیدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکو د تګ راتګ پر مهال د ترانسپورتي وسایلو د کمښت له ستونزې سره مخ کیږي. دوی وایي حکومت د نامنۍ د پیښو د کنټرول لپاره باید له بدیلو داسې طرحو کار واخلي چې له یوې خوا خلکو ته سهولت رامنځته شي او له بلې خوا حکومت د امنیت په ټینګښت کې بریالی شي. په دې اړه د پکتیا د راپور ته پام وکړئ.
هغه موټر هم نه پیدا کیږي شخصي موټر چې هغه وخت
سره ماوین نایاب نومیږي د بلدی دنجونو د خوانځای مدیر دی. دی وای شاوخوا دوه کله وړاندې ځایي امنیتي ادارو د امنیت د ټینګښت په موخه په موټر سایکلونو بندیز بلګاوه او دوی هم د ستونزو د حل لپاره ارزان بیا پاکستانی د چپ لاس موټر واخیستل. ښاغلی نایاب وایي نږدې یوه نیمه اونۍ وړاندې خبر شو چې نور پادې وسایطو هم بندیز لګول شوی او په خبره یې دا ډول پریکړې په دنده او ورځنیو چارو کې له ستونزو سره مخ کوي.
خپله شخصا خپلې وظیفې ته لس کیلومتره لرې ځم. پاکستاني چپ لاس موټر ځینو استادانو او مدیرانو واخیستل. په دولت اوس پریکړه کړې ده چې دغه موټر هم بندوي. تر څنګ یې نو پالیټ لرونکي موټر دومره شته چې د خلکو ستونزې هوارې کړي او بل پلوه موږ ته د ترانسپورټ اسانتیاوې نشته.
یوازې نایاب نه دی چې نور به په خپل پاکستانی چپلاس موټر کې ښوونځي ته نشي تللی، بلکې د پکتیا اوسیدونکو وایي د دې لپاره چې دا ډول موټر ورته ارزانه تمامیږي نږدې په هر کور کې داسې موټر شته چې خلک ترې د ورځنیو چارو لپاره ګټه اخلي. د پکتیا د ترافیکو مدیریت د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې له اویا سلنه پورته خلک له بې اسناده موټرو استفاده کوي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل وایي پر بې اسناده او کیڼلاسو موټرو بندیز ښایي د نظم او امنیت په برخه کې یو ښه پرمختګ وي، خو دا چې په دې ولایت کې ګڼ خلک له دا ډول موټرو کار اخلي حکومت باید دا پریکړه په تدریجي ډول عملي کړي او د خلکو ستونزه هم په نظر کې ونیسي.
په ټوله کې د بې اسنادو موټرو بندولو طرحه په امنیتي برخه کې هیڅ نوه تاثیرات نه لري. کیدای شي دوی دایمي دې موټرو ته یا موقتا اسناد ورکړي. که چیرې دغه ستونزه حل نه شي نو د پکتیا نه وسلنه خلک به له جدي ستونزو سره مخ شي، ځکه ټول خلک بې اسنادو موټر لري.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګلبایي ولایتي ادارې دغه پریکړه د امنیت د ټینګښت لپاره کړې، خو کله مې چې له هغه وپوښتل آیا بدیله لاره شته چې خلک ترې د چپ لاس د موټرو له بندېدو وروسته استفاده وکړي، ده وویل
پر همدغه موضوع ولایتي اداره د مرکزي ادارې سره په ګډه کار کوي. هغه بې اسناده موټر چې د پاکستان لاس دي د هغې دپاره بدیل او همدغه موټرو د موضوع د حل دپاره موږ کار وکړو.
څو ورځې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د خوست او د ننګرهار ولایتونو ولیانو ته دنده وسپارله چې د پاکستان لاس موټر پرته له دې چې پایلټ ورکړل شي ثبت او معلومه کړي چې په دې ولایتونو کې په څومره شمېر له ورته موټرو استفاده کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بیو انټیک په نوم د درمل جوړونې جرمنی کمپنی وایي ډیر امکان لري چې د کورونا پر ضد د دې کمپنی لخوا جوړ شوی واکسین په بریتانیا کې د دې ویروس د نوې خپرې شوې بڼې پر ضد اغیزمن وي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
اوګور ساهین چې د بایو انټیک د درملو د کمپنۍ له مؤسسانو څخه دی وایي له ساینسي پلوه ډیر امکان لري چې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به د دې ویروس د نوې بڼې د له منځه وړلو لپاره هم اغیزمن وي. ښاغلی ساهین ویلي دا شرکت به په راتلونکو څو ورځو کې د کورونا د نوې بڼې په جوړښت کې راغلي بدلونونه وڅیړي. فرانس پریس خبري اژانس د ښاغلي ساهین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د اړتیا په صورت کې کیدای شي د دې وایرس پر ضد کار پیل شي او د په وینا د ټکنالوژۍ ښکلا او ښېګڼه په همدې کې ده. هغه زیاتوي چې بایو انټیک کولی شي تر راروانو شپږو اونیو پورې دا نوی واکسین جوړ کړي. د ساهین په وینا د کورونا وایرس د نوې بڼې په جوړښت کې چې په برتانیا کې موندل شوې نه ټوپونه یا بدلونونه راغلي. په داسې حال کې چې په عادي ویروسونو کې یوازې یو ټوپ لیدل کیږي. د بایو انټیک شرکت د مشر همدر ازوایی د کورونا د نوې بڼې پر ضد د واکسین د جوړولو لپاره ازموینې روانې دي او په راتلونکو دوه اونیو کې به معلومه شي چې اغیز یې څومره دی. د برتانیا چارواکو په روانه اونۍ کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې د خپرېدو خبر ورکړ او هم مهاله یې په پلازمینه لندن او ځینو نورو سیمو کې یو لړ تازه محدودیتونه هم اعلان کړل. جرمني، ایټالیا، اتریش، بلجیم او ځینو نورو هیوادونو برتانیا ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. په داسې حال کې چې د عیسویانو مذهبي جشن کریسمس ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د کال په دې مهمو ورځو کې چې اکثرا کورنۍ سره یو ځای کیږي په خلکو کې اندېښنې رامنځته شوې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې تر اوسه لواویا میلیون زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او شاوخوا 10 لک کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غوګیسته دولس شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو.com هم